دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالیم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې له 2012 څخه تر اوسه 140,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو بیان کې ویلي چې په روان کال کې 240,000 او په تیر میلادي کال کې 450,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس یوازې په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان د هلمند له مرکز لښکرګاه، نهر سراج، ناوه بارکزی، نادلی او مرجه ولسوالیو کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر کارولین وان بورن د هلمند له بې ځایه شو سره د مرستې او د هغوی پر خوندیتوب ټینګار کړی. دی ټینګار کړی چې د کرونا وایروس د وبا سربیره افغانستان د ناامنیو له ننګونو سره مخامخ دی او له دې امله زیاتو بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې هلمند کې اکثره بې ځایه شوي کورنۍ د خوړو، اوبو، استوګنځي، روغتیایي وسایلو او پیسو له کموالي سره مخامخ. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د هلمند په اړه په یو وروستي راپور کې په دغه ولایت کې وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې لا هم د دغه ولایت مرکز لښکرګاه ته پر غځېدلو لارو د خښو شوو ماینونو له امله په دغو لارو ملکیان تګ راتګ نشي کولی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د لښکرګاه ناوه سړک باندې تازه ماینونه هم خښ شوي چې ورسره پر دغې لارې تګ راتګ درېدلی دی. اوچا ویلي د لښکرګاه کندهار لویه لار او د لښکرګاه ناوه، نادلی، مرجع او نهر سراج ته غځېدلې لارې هم د ماینونو د ګواښ له امله د ملکي وګړو پر مخ تړلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې د روان میلادي کال د اکتوبر په 12مه د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړه اگر چې په ښکاره ولاړه ده، خدای اداره وایي چې امنیتي وضعیت لا هم ګواښونکی دی. په فاریاب کې امنیتي چارواکو نن سهار د دغه ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ پر مرکز د توغندیو بریدون له امله ملکي تلفاتو په اړه خبر ورکړی دی. د فاریاب د پولیسو وایان کریم یورش نن امریکا غږ ته وویل چې دغه توغندي د طالبانو لخوا ویشتل شوي دي. هغه ادعا کړې چې طالبانو غوښتل چې شیرین تګاب ولسوالۍ قومندانۍ باندې برید وکړي چې د هوان مرمۍ په بازار کې د لګېدلو له امله 4 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د کریم یورش په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکی کسان دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی. ولسمشر ترامپ او پر اروانو ولسمشریزو ټاکنو کې سیالي د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن شپه د نومبر په 3مه له ټاکنو څخه مخکې اخیری مخامخ مناظره کوي. بایدن او ترامپ چې عمرونه علاوه کلونو زیات دي، د سپتمبر په میاشت کې په خپل ورستنه 1.5 ساعته مخامخ مناظره کې څو ځل د یو بل خبرو کې مداخله وکړه. د چارو پوهانو دغه مناظره چې ترامپ د بایدن په پرتله خبرو کې ډیره مداخله کوله، د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو بده مناظره بللې. دا ځل مناظره کې پریکړه شوې چې د یو نومان د خبرو پر مهال به د بل نومان مایکروفون بند وي تر څو چې د خبرې کوونکي خبرې اخلال نشي. له دې وړاندې ولسمشر ترامپ د مناظرې پر مخ بویونکې د NBC خبریال په بشپړ توګه یو اړخ تمایل او د یو نومان د بل نومان د خبرې کولو په وخت د مایکروفون د بندولو د پریکړې په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې وه. اگر چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته 1 ورځ پاتې دي، خو تر اوسه 3.5 میلیونه امریکایانو خپلې رایې ورکړې دي. د امریکا حکومت پر تایوان له ځمکې هوا ته واریدونکي پرمختللي توغندي او نور پوځي وسایلو د پلورلو اعلان کړی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا پر تایوان د $1 میلیارډ په ارزښت د کروز میزایلو په ګډون یو شمیر نور پرمختللي توغندي او پوځي وسایل پلوري. امریکا په تایوان دا پرمختللي توغندي او وسایل په داسې حال کې پلوري چې دغه هیواد کوښښ کوي د چین نه متوجه ګواښونو په مقابل کې خپله دفاع غښتلې کړي. وزارت همدارنګه تایوان ته د شپږو پرمختللو کشفي الوتکو او 1 سپک وزن لرونکو راکټ لانچرونو پلورل منظور کړي، چې په دې سره په تایوان د ټولو نظامي وسایلو د پلور ارزښت 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړ شوی. چین تایوان خپل یاغي ولایت بولي او په تیر یو کال کې په دې ټاپو فشارونه زیات کړي. چین په تازه وخت کې د تایوان هوایی قلمرو ته برید کوونکي او کشفي الوتکې لیږلي او هم یې د دې ټاپو اوبو ته نږدې جنگي کښتۍ لیږلي. بیجینګ همدارنګه تیره اونۍ د خپلو نظامي تطبیقاتو یوه ویډیو خپره کړه چې پکې تایوان ته ورته یو ټاپو ښودل کیږي چې چین پرې د توغندیو بریدونه کوي. تایوان د 16 لسیزو را په دې خوا د امریکا د متحد متحده ایالاتو په امنیتی ضمانت متکی دی. واشنگتن له دغه هیواد غواړي چې د بریدونو په مقابل کې د دفاع لپاره د خپل وړتیا لوړه کړي. په نړۍ کې د هغو هیوادونو چې له 1 میلیون څخه زیات د کورونا ثبت شوي پیښې لري شمیر په لومړي ځل وته رسیدلی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې فرانسه او هسپانیا هغه هیوادونه دي چې د کورونا د پیښو شمیر پکې په لومړي ځل 1 میلیون ته رسیدلی. امریکا چې 3 لک خلک پکې په کورونا اخته دي د دغه هیوادونو په سر کې ده. ورپسې هند، برازیل، روسیا، ارجنټاین، هسپانیا او فرانسه دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې اگر چې یو شمیر شرکتونه د کرونا د واکسینو د جوړولو په هڅو بوختي، خو لا تر اوسه هم د دغه وایروس چې نړۍ کې 1 لک خلک وژلي دي کوم واکسین بازار ته نه دی راوتلی. د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په افغانستان کې پر کرونا د اخته خلکو شمیر 40501 ته رسیدلی او دغه وایروس تر اوسه افغانستان کې 1501 نفر وژلي دي. د تایلند صدراعظم پرایوت هغه بیړنۍ حالت چې د دغه هیواد کې د نوموړي د ایسته کېدو او په هیواد کې د سامونونو راوستلو په موخه میاشتو راهیسې روانو مظاهرو ته د پای ته رسولو په موخه یوه اونۍ وړاندې ناپیس کړی و پای ته رسولی دی. د تایلند حکومت په داسې حال کې بیړنۍ حالت پای ته رسولی چې مظاهرې لا هم دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې حکومت په دې اړه خپره کړي کې راغلي چې حالت ښه شوي او حکومت اوس عادي قوانین پلي کولی شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. تیره شپه د کندوز د امام صاحب په ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 1 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ خار ته نږدې ځینې سیمې اسماعیل قشلاق او دیقان قشلاق د جګړو په نتیجه کې تر خپل واک لاندې راوستې وي. د قندز د والی ویاند اسمت الله مرادی وایي چې 13 ورځ دغه ولایت ته د ملي اردو ځانګړي ځواکونه رسیدلي چې د عملیاتو په ترڅ کې د اسماعیل قشلاق او دیقان قشلاق سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي.
تیره شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ اسماعیل قشلاق او اړوند یو شمېر سیمو کې عملیات شوي دي چې دغه عملیاتو په پایله کې هغه ساحې طالب وسلوال له شتون څخه پاکې شوي دي او تر 40 زیات طالبان وژل شوي دي. همداشان دغه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. کندوز ته تازه دمې کمانډو یعنی سپیشل فورس ځواکونه هم تیره شپه راورسېدل.
د دفاع وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې تیره شپه د امام صاحب په ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 1 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د دغه ولسوالۍ په ځینو نورو سیمو هم جګړه وکړي چې د هوایي ځواکونو لخوا پرې بریدونه شوي. اعلامیه کې راغلي چې د قاری احمدی او حقانی په نومونو 2 قوماندانان هم په جګړه کې وژل شوي. په تخار کې هم افغان هوایي ځواکونو د هغو وسلوالو طالبانو پر ډله هوایي برید کړی چې تیره شپه یې تر 40 زیات افغان سرتیري وژلي وو. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی وایي چې وسلوال طالبان په همدغه سیمه کې د دشتیرچی لخوا راغلي وو او بمبار شوي دي.
په تعداد بالاتر از 10 طفل شهید و بالاتر از 10 طفل دیگه هم زخمی است که یک تعدادشان سطحی بوده.
په بمبار کې لس زیات ماشومان وژل شوي او لس زیات ټپیان شوي دي چې د زینو ټپونه جوړ نه وو. خو وسلوال طالبان تل د خلکو له کورونه او عامه ځایونو څخه د جګړې د سنگر په توګه استفاده کوي. د تخار د ولایتي شورا منشي هم وایي چې دوی په سیمه کې د خلکو له خولې خبر شوي دي چې په دغه برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي. د تخار د والی ویان جواد هجری هم په بمبار کې د 12 تنو ماشومانو د وژل کېدو خبر تاییدوي او زیاتوي چې برید د هزاره قرلوق په سیمه کې شوی چې اوس نه امن سیمه ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی معاون امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په برید کې هغه وسلوال وژل شوي چې 13 ورځې افغان سرتیري په وینو لړلي وو او دوی د پیښې ثبوت لري. نوموړی په جمعات کې په بمبار کې د ماشومانو د وژل کېدو خبره بې بنسټه ګڼي. د تخار او قندوز امنیتی وضعیت په اړه خلک ورځ په ورځ اندېښمن کیږي. د قندوز د شنیتیپی یو تن اوسیدونکی وایي چې د لویو لارو په اوږدو کې وسلوال طالبان تلاشي کوي او هغه موټرې چې د دوی په تلاشۍ په ناپامۍ کې تیریږي ډزې پرې کوي. هغه زیاتوي چې تیر ماخام وسلوالو طالبانو د شنیتیپی په سیمه کې پر یو ملکی موټر ډزې کړي چې په نتیجه کې د همدغې سیمې یو تن ډاکټر وژل شوی او د هغه بل ملګری ټپي شوی دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د وراوختو تلفاتو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې شپږ او یا ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي مړه سوي او درې زره او اووه ویشت تنه نور په کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه سوي دي. نن افغان حکومت د کورونا د وایرس د لومړۍ څپې په مهال د شو هڅو له امله یو شمېر حکومتي چارواکو ته ستاین لیکونه ورکړل. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورټ.
د جمهوري ریاست دومره سیل سرور دانشوي چې د کورونا د وایرس په لومړۍ څپه کې د نړۍ د نورو برخو پرتله په افغانستان کې تلفات کم و. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو د سیلو لپاره جوړه شوې وه، وویل چې د نړۍ ډېرو سترو او قوي هیوادونو روغتیایي سیستم هم د کورونا په وړاندې په ډونګو شوی دی.
با توجه به چنین وضعیتی باید گفت که روی هم رفته ما
دغه سی یو وضعیت په پاملرنه باید وویل شي چې موږ د افغانستان په دولت کې خپل ټوله حسې کړی او د خپل ټولو امکانات څخه مو کار اخیسته دی او بریالي هم وو. زه دا بریالي توپ د افغانستان دولت ته په ځانګړي ډول جلالت ماب جمهور رئیس او تاسو ټولو محترم حاضرینو ته په لومړي پړاو کې مبارکي وایم،
تبریک میگویم.
د جمهور رئیس دوم رسیل ویل که چیری افغانستان ته د کرونا د وایرس دومه څپه راشي نو باید د حکومت ټولې ادارې له وړاندې چمتو وي او د لومړۍ څپې پرتله یې په ښه توګه مدیریت کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني دې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه د تیر 1993 لمریز کال د کپ په 15مه د هرات په ولایت کې د محمد ابراهیم بسیم په نوم د یو افغان ډاکټر لخوا تشخیص شوه چې بیا هغه د همدې وبا له امله مړ شو. احمد جواد عثماني ویل چې په افغانستان کې د افغان ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د هلو ځلو په پایله کې د کرونا وبا سره مبارزه په ښه ډول مدیریت شوه،
اما متاسفانه تعداد از این مبارزین خط مقدم ویروس کرونا
خو له بده مرغه چې د کرونا د وایرس سره د لومړۍ کرښې د دغو مبارزینو چې شمېر یې شپږ اویا تنو ته رسیږي په ټول هیواد کې په کرونا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د شهادت لوړه مرتبه یې ترلاسه کړې ده. د دې تر څنګ تر اوسه 3020 تنه روغتیایي کارکوونکي په ټول هیواد کې په کرونا اخته شوي چې د لوی خدای په فضل سره بیرته ښه شوي دي.
دوباره شفایاب ګرځیدن
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو څخه 200 خونې تیرې شوې او را روانه ونې 300 ونې ده چې په دغه هیواد کې دا وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر ډېر راکم شوی، خو دغه وزارت د تیرو دوه اونۍ رسمي شمېرنې ښیي چې په دغه موده کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په ځانګړي ډول د هرات په ولایت کې زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په 1 تونو کې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د کرونا د وایرس 114 مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوازې 100 د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. د نوو پیښو ثبت وروسته اوس په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 3,600 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1,515 تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي او 3,811 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ 15,290 فعالې پیښې لاشته دي.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي او څه باندې 250,000 نور له خپلو اصلي مینو څخه بې ځای سوي دي. چرواکی وایي چې د بې ځای کېدو اصلي علت جګړه او ناامني ده. نور حال زمرد خبريالي لیمه نیازی پر پورت کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو په اساس په 2020 کال کې 15,000 کډوال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت دیوان مرستیال رضا باهر امریکا غک ته وویل چې 4,000 تنه له ایرانه، 6,000 له پاکستانه، 1,000 له ترکیې او 250 تنه نور له اروپایي هیوادونو څخه راستانه شوي دي. ښاغلی باهر وویل چې دغه کډوال یوازې له ترکیې او اروپایي هیوادونو څخه په زور راشړل شوي او پاتې نور له ایران او پاکستانه په خپله خوښه راغلي دي. هغه همدارنګه د کورنیو بې ځایه شو په اړه وویل
حدود 3,000 خانواده قبل از بجا شده های هلمند در سطح آخر افغانستان بجا شده.
در هلمند لبیزای شو مخ که شاوخوا دیر زر کورانه بیزای شوی وی او در هلمند لوزر بیزای شو کورانه سر یوزای و دیر زر کورانه چی 250 زر کسان کیگی په 1999 کال کې بې ځای شوي لرو.
ما د سرتا سر افغانستان در سال 1999 بې جا شده ها را داریم.
خاغلی باهر وویل چې پروان مریض کال کې ډیرای بې ځای شوي له هلمند او کنړ ولایتونو څخه و. هغه وویل چې د بې ځای کېدو اصلي لامل جګړې دي او په تیرو څو کلونو کې 2,000,000 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ تازه یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوي له 2012 کال راهیسې تر 2020 کاله پورې 1,000,000 کسان بې ځایه شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپل اندېښنه څرګندوي. د یاد کمیسیون د مطبوعاتو مشر زبی الله فرهنګ امریکا غږ ته وویل
جګړه باعث کیږي چې خلک له خپل ځای نه خپل ځای چې ژوند کې مجبور کیږي چې بل ځایونه باید لاړ شي. دا ډیر بد پیامدونه هم لري. یو پیامد هم دا دی چې دوی بې ځای کیږي، له بله خوانه هم پر اوبه او ډوډۍ او نور ضرورتونه چې دي ممکن دوی محروم سي.
د ملګرو ملتونو د راپور په اساس جګړه او بې وزلي لامل شوي چې په میلیونونو افغانان خپلو اصلي مینو ته ستانه نشي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د کیفیت د لوړولو لپاره نوې طرحه جوړه کړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه طرحې له مخې به په افغانستان کې ټول دولتي پوهنتونونه له مالي پلوه په ځان بسیا سي. د دوی په وینا کچیري دغه طرحه عملي سي، له پوهنتونونو سره به د سیړونو او د کارموندنې په برخو کې زیاته مرسته وکړي. نور جزئیات د هدایت الله نور څخه واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي داسې یوه طرحه کابینې ته وړاندې کړې چې له مخې د هېواد ټول دولتي پوهنتونونه په مالي برخه کې پر ځان د بسیاینې خواته ولاړ شي او ترڅنګ د نصاب په اړه نوې څېړنې هم پیل شي.
که پوهنتونونه خپل استقلالیت مالي واخلي، په هغه اساس باندې ریسرچ یا تحقیق مروج کی په پوهنتونونو کې، او پوهنتون کوای شي چې د خپل عوایدو نه استفاده وکړي، خپل عواید خپل راټول کړي، خپل بیرته په خپل انکشاف باندې مصرف کړي، او د هغې عوایدو نه خپل استادانو ته خپل کارمندانو ته حق زمه ورکړي چې دوی تشویق شي تر څو په پوهنتونونو کې کار وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په دغه طرحه کې دوه اوږدمهال او لنډمهاله برنامې د مالیې وزارت سره په همغږۍ په پام کې نیول شوي، ځکه د هېواد اقتصادي وده په څېړنیز مرکزونو پورې تړلې ده.
دا طرحه اوږدمهاله ده، دا چې یو د تصدی شرکت تصدی دولتي تصدی ماډل به د پوهنتونونو لپاره. په لنډمهاله کې دا ده چې وزارت مالیه سره موږ په دې باندې کار کوو چې دغه عواید چې کله ځي د عایداتو اکاونټ ته، د هغې نه څنګه کوی چې موږ بیرته پوهنتون ته انتقال کړو چې تر څو پوهنتون د هغې نه استفاده وکولی شي.
ځینې افغان مسئلین د لوړو زده کړو وزارت د دغې نوې طرحې هرکلی کوي او وایي که څه هم د افغانستان دولتي پوهنتونونه د هېواد په کچه په لومړۍ درجه کې دي، خو تحقیقي یا د څېړنو څانګې نه لري او باید افغان دولت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
کابل پانتونی کې موږ داسې تحقیقي بخښونه نه لرو چې باید اوس بعضی پانتونونه دي زموږ پانځایونه دي چې باید بار لاړ شي عملی کارونه وکړي ځکه بنا پر بعضی عملونه دي چې هغه ته اجازه نه ورکول کېږي ځکه امنیتي شرایطونه خراب دي باید دغه زمينه په داخل کې پانتونون ته فراهم شي او دا د بودیجې د عمل کېږي چې باید بودیجه ولري
او ځوانان ډېر تشویق کېږي او پانتون هم پرمختګ کوي امور ځوانان سي مور دي دي پانتون سي به خبر دي تاسيس به خبر دي هغه هم تشويق سي
چېډون کې وای چې د محل په دولتي پانتونونو کې روان نصاب خواني دي دوی وای په کار ده چې د نصاب د نوي کول او د اوسني بازار لغښتونو سره سم د برابرولو لپاره چېډنیز مرکزونه فعال شي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې د ترکیه او یونان ترمنځ په ختیځه مدیترانه کې د طبیعي غاز او خامو تیرو د زیرمو د ملکیت پر سر لانجه بیا سخته شوه او د دواړو زړو دشمنانو د مخامخ نظامی ټکر امکانات موجود دی. یونان خپلو سمندری ځواکونو ته د آماده باش حکم کړی. سید سلیمان شاه، تاسو ته په دې باره کې د امریکا جغ د خبریال د رپورت غټی کې در اوروي.
د یونان د سمندری پوز جنگی کیشته د ایجین د سمندرګي په جنوبی ختیځ کې واقع د هغو څو کوچنیو شړو ټاپوګانو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې د ملکیت پر سر یې د ترکیه او یونان ترمنځ له ډېر مودې نه شخړه روانه ده. د نظامی چارو څارونکي په دې باور دي چې په دغه حساسه سیمه کې اوس د بل هر وخت په پرتله د ناټو د تړون د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ تر خطرناک حده پورې د ټکر او تصادم امکانات زیات شوي دي. د یونان د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ خپل سمندري پوسته اورنج کوډ یعنی نارنجي شفر یا د غټ خطر شفر جاری کړ. قمندانان ته امر کړی دی چې شاوخوا ټاپوګان محاصره کړي او د ترکیې د پوځ د ځوابي اقدام د دفاع کولو لپاره باید ځان تیار کړي. لاتن د خبريال انتی کاراساوا د ریپورت لمخې د یونان د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د ټاپوګانو تصویرونه په انټرنیټ کې خپاره کړه او وایي چې په شاوخوا کې سمندري بیړۍ په اصطلاح یو دفاعي دیوال جوړ کړی دی. د یونان د دفاع د وزارت مامورانو امریکا غږ ته وویل چې دغه ټاپوګانو محاصره کول ښیي چې له ترکیې سره د نظامی ټکر امکانات اوس څومره زیات شوي دي. ګن بوټس یا وړوکی تیز رفتارې کښتۍ د کاستو لیریزو د ټاپو او شاوخوا نورو کوچنیو شاړو ټاپوګانو په شاوخوا کې ولاړې دي او د امر منتظر دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحاد زیار باسي چې ترکیه او یونان ترمن منځګړیتوب وکړي او وی هڅه چې خپل سمندري حدود د مذاکرات لارې وټاکي او په ختیځ مدیترانه کې د انرژي د طبي زیرمو د لټولو په سر لانجه نوې خبره نه ده. څو وارې مخکې هم دواړه ملکونه جنگ ته ورنږدې شوي وو. د اوسرس په نوم د ترکیې د تیلو او طبي زیرمو د پلټنو کښتۍ چې د ترکیې د سمندري قواو اوپټلونه او جنگي کښتۍ ملاتړ کوي دا وخت د کاستلیو تریزو د ټاپو په شاوخوا کې سروې سرته رسي. دا ټاپو د یونان د ساحل نه 14 کیلومتر لري په جنوبي ختیځ کې پروت دی. شپېته کوچنۍ او غټې جنگي بیړۍ امنیت ساتي. ترکیه وایي چې په ختیځ مدیترانه کې د طبي غاز او تیلو د زیرمو د لټولو قانوني حق لري خو یونانی وسره نه مني. د یونان د دولت وزیر جیورګوس ګیراپاتریټس خبرداري ورکړه که د ترکیې د سمندري پوز کښتېګانی نوموړي ټاپو ته د داخلېدو کوشش وکړي نو د یونان سمندري قواوې به په مقابل کې ځوابي اقدام وکړي او په زور به مخه ونیسي. نوموړی وایي چې یونان به هیڅکله هم په دغو ټاپوګانو کې په غیر قانوني توګه د سروې کولو اجازه چاته ور نه کړي او نه به د خپل ساحل په 19 کیلومتر کې د خپل ملکیت نه لاس واخلي. په عین وخت کې یونان هڅه کوي چې د اروپایي اتحاد غړي هیوادونه پر ترکیې باندې د وسلو له پلورل نه منع کړي او هم غواړي چې ترکیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګي خو جرمنی د یونان د دغه هڅو کلک مخالفت کوي. د یونان په پایتخت آتن کې د کاتیمیری ورځپاڼې د خارجي پالیسۍ مبصر او مسؤول مدیر الکسس پاپ اچیلاس وای چې په ختیځه مدیترانه کې د نوموړي په باور ممکن چې د یونان د دفاع د وزارت د وروستي اقدامات د ترکی په ګټه تمام شي. د پاپا چیلاس په باور د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د ډېر پخوا زمانې نه لفظي شخړه روانه وه، خو دا واري د یونان د وروستیو اقداماتو له امله د تشنج او کړکېچ کچه لوړه شوې ده. هر څومره چې د ترکیې د سروې کشتۍ په دغه جنجالي سیمه کې د ډېرې مودې لپاره پاتې شي او د طبي ګاز او تیلو پلټونو ته دوام ورکړي، په هماغه اندازه به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هم اوږد شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا یو شمیر کروندګر وایي چې که د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وسی، نو دا به په دې ولایت کې د بانګو د کښتونو په کمولو کې مرسته وکړي. دوی وایي چې د مارکیټ د نشتوالي له امله ډیر کله له تاوان سره مخامخ کیږي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د پکتیا د غبنوال وایي چې د سړو خونو د نشتون له کبله د خپل باغ مڼې ترې وي مودې دلته په خپله حجره کې ساتي تر څو په راتلونکو اونیو کې بازار ته عرضه کړي. د هغه په وینا له دې امله چې د خونه اړینې اسانتیاوې نه لري د مڼو یوه برخه یې خوسا کیږي، خو که نړیوالو مارکیټونو ته ورته د لاسرسي زمینه مساعده شي پر اقتصادي خورا مثبت اغیز لري.
دې کې مثبت تاثیرات راځي چې تر څو ښه خرڅېږي هغومره بزګر او باغدار د موږ عواید لاسته راوړي، هغه لا خوشحالیږي کالته دین نور د مړو ښه حفاظت سره ترسره کوي چې نور باغ پرمختګ وکړي او باغدارانو سره په څنګ کې خاص د باغدارانو نه د دې سره موږ دولت هم ګټه راسته راوړلی شي.
جلغوزی، چارمغز، مڼه، کچالو، پیاز او ځینې نور د پکتیا مهم کرنیز پیداوار بلل کیږي. که څه هم د پکتیا چارواکو ویلي چې دغو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره یې په ځینو سیمو کې سړې خونې جوړې کړې، خو کروندګر وایي چې په دې برخه کې لا جدي هڅو ته اړتیا لري.
د دغه ولایت بل کروندګر وایي چې که محصولاتو ته په خپل وخت بازار موندنه نه کیږي او یا ورته په کافی شمیر سړی خونی جوړی نشي، کروندګر دې نشي توکو کارالو ته مجبوریږي.
او که دغه رقم د حالات راونی دا کېدای شي د بوغونه بیرته بیا په کوکنارو په غوړي دا غیم صدا دوی ځون ته بدل خوښ کړي د کوکنارو، ځکه چې هغه نه لري مارکیټینګ نه لري څه توجه نشته د دولتي طرف.
دموږ دهقانان زیات کچالو کری ان په سیزن کې لکه مڼې په شکل په وخت موږ پیاز او کچالو ډیر په کم بیا باندې موږ نه ځي نورې وادو ته یا پاکستان ته تر نه خراب کی کنه موږ نه څه استفاده کول اوس که دا خون را ته جوړی سي نن شرس بده کې موږ وساتو دا به موږ د پاره ډیره یو لاسته راوړنه یا د دولت ته لپاره به ان شاء الله یت زیات سي او د موږ د پاره ډیره کوي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅې کوي چې دغه ولایت کرنیز محصولات په خپل وخت نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې کوکنار نه پکې کرل کیږي، خو په ځینو سیمو کې بنګله پخوا دود دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.